په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوهمې مایه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخاله دي چې د دې خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحدو ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوې وې آزاد کړې او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیمون ورسپانې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تېرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تېر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 240 ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشې کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی دی.
از منطقه
آیتن ون پولیسو د آیتن ون سیمې له درې پنځوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هېواد کې ډېری امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه یې له واشنګټن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د ډالر په وړاندې د افغانو د بیې له راپرېوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده.
دغه د سپینې کار کوم زه مزمن جوړونه دي ولاکه خورې شی له لورو
په بهر کې ډیره د افغان جنو د کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپن یو کمپایل پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوري نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وه شوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12مه یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1.5 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمې له درې پنځوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوی تلل.
په اسلام آباد کې ډیره نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون او ورد مورس لخپل و ملگری سره دی اداره تولارم خو لبد مرخه دروازه بندی بی حل تا یوازی یو یا دو کسان ناست و او در توایی لدیش بری سره تلیفونی تماسونی سی چه دلیدنی وقت در کری چاچی تماس ور سره نیولی دلیدنی وقتی ور کری خود سلور یا پینزه میشتی ورسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د NOC په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی. د جنوري تر 1.5 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. NOC هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په غبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقونو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هېواد کې ډېره امریکا ته د لیږد په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیږد بیا پیلولو په اړه یې له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنګټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبې په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې له څرګنده کړې چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څور ځکیږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. کای چار لیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه یې منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوری هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غزه قرار است که
هر موري وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سخت اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژه‌ای فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مری لبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 3000 پاونډ بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ایم سی سی صندوق په پیل کې 1.24 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 2 لسو دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډېره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅکله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړه شي، خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 15 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لا ډېره لرې خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغو 15 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې دیره شوې. د نجونو د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د بې سرحده کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګېد.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روختن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو زندې د افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړلو پروګرامونه ګواښي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خواشینی وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوې ورځو لپاره د متحده ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي پروګرام لګو اخسر مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینی خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه دي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې ده 10 کلنه ده او یو پښه یې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو ورونو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېره ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس پنځه شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د ژغورنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل راپریوتو سره د خوراکي توکو بیل لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرونه کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا 10% کم شوی دی. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې
لکه خور شی لالورو دغه دستین کار کوم زه مزمن جوړ دی ولکه دغه یو مخامخ
دی. فراه ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی یو لس کسیزې کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خو روزاریو یې دا نه کا کزیم دی هغه په زندان کې باندې دی خو لکه شی لالورو په خو لا شو یو د غراتل یو مصر مرستي مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتل اوس ولکه شی لا په مور جوړي دا د ماشان یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو برو د اسلام غای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
ارسه قیمت لري وړم قیمت دی بازار جلان دا هم قیمت دا مزابوروی چه بازار سه قیمت لوری او چی ارزان دا خو قیمت لوری چه ارزان هم شنو چه پیسه نی پچی شو اخلو او خو کارشتا هم نشتا ده ده غوری آقا دستا خبره مخی دیار لسر پیمانی دیار لسر پیمانی یا زر دری سر پیمانی بشکه اوز یا سر سر بانه بشکه ده مثال چه پر پینز سمشی چه پیسه نیمون پچی شو باری مخلو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 1 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 8.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره ریسون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچه 200 افغانۍ او یو بوجه اوړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړل سره درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ته نه
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا ورسته تر هغه نور هم ولوید چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغېزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامداره مرستو ټینګار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. اوچا د پنشن به پورز د جنوري په 1 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچېدل دي. د اوچا د معلوماتو له مخې 30% افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناوو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څښاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډیره زیاته کېوتې ده. یعنی که وزرته وایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کمه ده، هغه نشته دي. لکه د زمونږ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کېوتې ده تقریبا او پاتشو د څښاک اوبه خو یعنی هغه معیاري اوبه چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي هغه اوبه تقریبا 90% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 90%.
په لویدیځ افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکي مبارز وایي
چاهای او فرګردیده کې تقریبا 60
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځنګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. په تسلنه ساګانې چې خلکو کیندري او به یې تروی دي او د څښاک وړ نه دي. کلونه وړاندې د ملي یووالي شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40% خلک له ټانکرونو اوبه پیري.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیش نیست، ما منزل 5 هستیم.
موږ په 5 پولیسې ودانۍ کې اوسېږو. اوبه د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 اوبه راځي. د ورځې اوبه نشته. هره ورځ وینو چې ښځې او ماشومان له تشو سطلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیري خو دا کار ورته ډېر سخت تمامېږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب داریم تا آبای
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لږ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپلې مهمې اوبه له لاسه ورکوو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او که د دې ستونزې حل ته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لویه ټولنیزه ستونزه شي.
د اوچا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 240 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې
وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغېزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي.
په افغانستان کې د سهار شپې